آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
درنو اوریدونکو سلام زه نوشاب آشنایم د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
په قندار او غزنی کې طالبانو د افغانستان د حکومت په تاسیساتو بریدونه کړي دي. د جماعت الاحرار د وسلوالې ډلې مشر چې په افغانستان کې ټپي شوی و نن مړ شوی دی، او د اروپایي ټولنې مشران وایي چې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د پریکړې باوجود به دوی د ایران سره اتمي موافقې ته ژمن وي.
قدرمنو اوریدونکو سلام، نن د پنځشنبه ورځ د میزان د میاشتې 28مه د اکتوبر د میاشتې 19مه سره برابر ده. امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ له خبرونو سربیره په رپورټونو او مرکو کې دا هم اوري. د کندهار د امنیت قماندان جنرال رازق وی د میوند د نننې پیښې لامل د مخالفینو د جنگي تاکتیک بدلول دي.
د حکومت غفلت نه دی، مشکل په دې کې ده چې د دشمن ناره ورځ تاکتیک لري، دشمن سره د سیمې استخباراتو سره دی.
د ننګرهار د خوږیانې ولسوالۍ کې د طالبانو او داعش ترمنځ جګړې له امله تر اووسو کورنۍ کډوال کډې ته اړ شوي دي.
بس هیچا نه مګیله نه کو خپل عمل نه ګیله کو نو اوس که حکومت وین څه وار دینه ورې نو څه پیدا بوږي.
او د یو افغان پولیس غواړي چې د خپلو پریشو لاسونو د درد کیسه ولسمشر ته واوري.
څلور میاشتې وو چې هیڅ درک د دې نشته چې زه کولی سم د رئیس جمهور سره ووینم یا نه سم کولی.
قدرمن اوریدونکو دا او نور رپورټونه ورسته او سرتا شقول رحیم زوی د دې سات پوره خبرونه وای.
السلام علیکم. په قندار کې د طالبانو په ډلیز برید کې درې څلوېښت افغان عسکر وژل شوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې وسلوالو او ځانمرګو بریدګرو تیره شپه شاوخوا 2:30 بجې د قندار ولایت په میوند ولسوالۍ کې د چشمو په نامه د افغان پاوز پر عملیاتي بیس برید وکړه. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري ویلي دي چې په دغه پوځي مرکز کې د افغان پاوز د موجودو عسکرو شمیر 60 تنو ته رسیده. جنرال وزیري زیاته کړه چې د پیښې د څیرلو لپاره د 215 اتل قول اردو قومندان د برید زاهد تللی.
او وسایل چې بده کم کې وټول لمنځه لاړ دي، هیڅ شی د دوښمن په لاس کې نه دی لیدل. د دوښمن هم لس نفر وژل شوی دي، هلته جسدونه پراته وو. قومندان د قولي اردو وس په کم کې دی، د څېړنې کوي تر څو چې نور کوم جزئیات لاس ته راوړي هغه به په مخې سره موږ د تاسو سره شریک کړو.
د دې برید نه دوه ورځې مخکې طالبانو د پکتیا ولایت په امنیت قومندانۍ هم ډله ییز برید کړی و. په برید کې د امنیت قومندان جنرال توریالی ابدیانی په ګډون د 500 نه زیات کسان وژل شوی ول. بل پلو د غزنی ولایتي چارواکي وایي وسلوال طالبانو د تیر شپې راهیسې د غولات اندړو په ولسوالۍ دلیز وسلوال بریدونه پیل کړی دي چې لړۍ نن د پنځه متر ورځې رسیدله. د غزنی ولایت د اندړ ولسوال محمد قاسم د سیوال نن سهار امریکا غاګ آشنا رادیو سره په مرکې کې په دې ولسوالۍ د طالب وسلوالو برید کوونکو شمیر په سلګونو وښوده. د پاکستان پاوز د افغانستان د حکومت د مخالفت سره سره د ډیورنډ په کرخه د کټارو لګول زیات کړی دي، او د غرونو په لوړو برخو کې نظامی پوستي او پوځي چوڼۍ جوړوي. پاکستانی چارواکي وایي چې په دې کټارو به سلګونه میلیونه ډالر مصرف شي، او هیله لري چې د وسلوالو د تګ راتګ مخه به ونیسي. د پاکستان پاوز د چهارشنبه په ورځ خبریالان په شمالي او جنوبي وزیرستان کې هغو سیمو ته بوتلل چې کټارې پکې لګېدلې دي. د پاکستاني طالبانو نه د جلا شوی جماعت الاحرار د وسلوالې ډلې مشر چې په افغانستان کې د بی پلوټ الوتکې په برید کې ټپي شوی و نن مړ شو. د دې ډلې یو ویان اسد منصور د رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي دي چې د هغوی مشر عمر خالد خراساني په افغانستان کې د امریکا د بی پلوټ الوتکې په برید کې سخت ټپي شوی و. د جماعت الاحرار ډله د پاکستانی طالبانو نه بیل شوی ډله ده چې په خوای د اسلامي دولت یادایش د ډلې ملاتړ هم کوه. د ډلې تیر کال په پاکستان کې غټ خونړي ځانمرګي بریدونه کړي ول. په پاکستان کې محکمې صدر اعظم نواز شریف او د هغه لور مریم نواز د رشوت خوري او فساد په قضیه کې نن متهم کړل. کدا متهم پر کدا تور په ثابت شي کېدای شي چې کاغلی نواز بندي هم شي. د خبر تفصیل د نظرانه یوسف زیناوري.
د پاکستان مخکینه صدر اعظم نواز شریف او د کورنۍ غړي وای چې د رشوت خوري او د فساد کې زیاده هغوی په خلاف دسیسه ده، ځکه چې دا کار د هغوی په کول د پوس په مداخله شوې دي. خو مخالفین بیا وای چې دا قضیه په پاکستان کې د مالدارو او واکلرونکو سره د حساب کتاب یو بې ساري نمونه ده. په قضیه کې د مریم نواز میړه محمد صفدر هم تورن دي، دریوانه دا تورونه ردوي او ځانونه بې ګناه ګڼي. مریم نواز د محکمې د پریکړې نه وروسته خبریالانو ته وویل چې په هغوی لګېدلې تورونه هیڅ اساس نه لري، او وویل چې د قضیه به په تاریخ کې په قضا د ملنډ وهلو په توګه ثبت شي. زمونږ بدله اخلي نو پکار ده چې محکمه د نااهلۍ د پریکړې په شان یو بل حکم هم صادر کړي. هر ورځ د زمونږ د هیواد او خپل وخت نه ضایع کوي، په قانون دی ملنډي هم نه وهي، او د عادلانه محاکمې د پاره دی زمونږ اساسي او بشري حقوقو درناوی وکړي. مریم نواز ویل دا قضیه او په 1999 میلادي کال کې د پرویز مشرف په مشرۍ د پوز لخوا د نواز شریف نه د کودتا د لارې واک اخیستل یو شاندي.
خبرونه د امریکا غا غشنارې دوه د واشنگتن د سټوډن اوریا. د عراق په پایتخت بغداد کې محکمې د کوردستان د جمهوریت د مرستیال د نیولو حکم صادر کړی. محکمې د کوردستان د جمهوریت د مرستیال کوسرات رسول نیول کېدو امر په دې خاطر ورکړی دی چې ویلی و عراقي ځواکونو د کرکوک جنجالي ولایت قبضه کړی دی. محکمې پر رسول دا تور هم لګولی دی چې د عراق وسلوالو ځواکونو ته یې سپکاوی کړی. د بغداد محکمه د کسرات رسول د نیول کېدو واک نه لري، ځکه چې فدرالي حکومت د کوردستان په نیمه خود مختار سیمه کې داسې کار نشي کولای. عراقي ځواکونو د شیعه ملیشو په همکاري چې ایران ملاتړ کوي د دوشنبه په ورځ د کرکوک ولایت د کوردانو نه ونیوه. د هند په ختیځه برخه کې د پټاقیو په فابریکه کې 14 شوي، د فابریکه اته کارکونکي په غوښل شوي او شل نور ژوبل دي. پولیس وایي چې په خاد اودیشا په حالت کې شوې ده. د پیښه په داسې وخت کې کېږي چې په هند کې د هندو مذهب پیروان د دیوالي جشن لمانځي. پولیس وایي د پټاقیو د فابریکې د کارکولو جواز هم نه درلوده. د اروپایي ټولنې مشران وایي چې د امریکا د جمهوریت ډونالډ ټرمپ پریکړه که هر څه وي دوی د ایران سره د اتمی موافقې ته ژمن دي. د خبر تفصیل د شافعي سردار نوري.
د اروپایي ټولنې مشرانو نن د پنځشنبه په ورځ د ایران اتمی موافقې ته په خپل تعهد ټینګار وکړ. دغه مشران کوشش کوي چې دا موافقه وژغوري، ځکه هغوی په دې باور دي چې دا موافقه د سیمې او نړۍ د ثبات لپاره مهمه ده. اروپایي مشرانو د امریکا د کانګرس څخه هم غوښتي دي چې دا موافقه د ماتې دوته نه پرېږدي. اروپایي مشران دا هم نه غواړي چې په بشپړه توګه د واشنگتن څخه ځان بیل کړي. هغوی په دې کار کوي چې آیا د ایران د بالستیک توغندیو پروګرام او په منځني ختیځ کې په ناراموی کې د دې هیواد لاسوهنه وغندي که نه. جمهور رئیس ټرمپ تېر اونۍ د ایران سره اټومي موافقه تایید نه کړه، او کانګرس ته یې دوه میاشتې وخت ورکړی چې وګوري په ایران اقتصادي بندیزونه بیا ولګوي که نه. شافیه سردار، امریکا ژغ، واشنگتن.
او وروستی خبر دا چې د امریکا مخکنی جمهور رئیس باراک اوباما له واک پریښودو وروسته په لومړي ځل یو بیا په انتخاباتي کمپاینونو کې راڅرګند شوی دی. ښاغلی اوباما بعد دوه ایالتونو ورجینیا او نیویرسی لپاره د والیانو د ټاکلو په انتخاباتو کې د خپل دیموکرات ګوند د کاندیدانو په پلوي خبرې هم وکړي. هغه د چهارشنبه په ورځ د مرستو ټولونې په یوې غونډې کې د دیموکرات کاندید په پلوي خبرې وکړلې چې ګډونوال یې په چکچکو شور او ځواک هرکلی وکړ.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوریدونکو د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوریدل پاموکي د روان خبرونې لومړی مطلب ته چې یو مرکه ده. قدر من اوریدونکو لکه څنګه چې په خبرونه کې تاسو اوریدل، کندهار کې د طالبانو په ډله ایز برید کې 3 افغان سرتیری وژل شوی دی. دا چې د دې حملې لامل څه و د کندهار د امنیت قومندان جنرال عبدالرزاق آشنا رادیو ته وویل.
د میوند پیښه د دشمن هغه نوی تکتیک چې دی په کار اچولې دی، دغه پیښه یوه پیښه وله چې دی زرې وسایل سره چې هغه د منفجره موادو او انتحاریان پکې ناست وه، هلته د وردوی ملي یا د عسکري کتاتو یو کمپ و پر هغه باندې برای د شپې په 15 انفجار وکړ. په هغه کې عسکرو ته ډېر تلفات هم واوښته، ډېر عسکر شهیدان او زخمیان شو. نو دا اوله پیښه نه ده، دا د مسلسل په ټولو ولایتو کې دا شان شروع دي.
بله،
دا د دې هغه آخري توان دی.
بله، څه فکر کوئ چې دا د حکومت غفلت دی که د مخالفینو خیری او بره؟
د حکومت غفلت نه دی، مشکل په دې کې دا دی چې دښمن هره ورځ تکتیک کړی، دښمن سره سیمې استخبارات ورسره دي، نو دا د دې هغه اخري توانایي او خرابۍ دي چې دوی د جنګ شکل اړوي، او په دې کې اوس د دې ټول زور پر انفجار او انتحار دی. نور د جنگ په سپوکو کې یا په مخامخ جنگ کې دی خپل ځوان د لاس ورکړی دی، نو دوی دغه نوی تکتیک په کار اچولی دی، او انشاءالله دا به دوی دوی موافقه نه کړي، د دې چاره کېږي، مخنیوی یې کېږي، خپل عسکري کتابچو استخبارات هم پر دې باندې کار کوي، زموږ چې هغه د دې مخنیوی وکړي.
بله، د سیمې استخباراتو ته مې اشاره وکړله، مقصد هم کومې خواته؟
مقصد پاکستان خواته دی، ریال کې کېږي چې خپل پاکستانیان جامع بیت الله او سراج اکانی او دا ټول جنوبی شرق ولایتو کې سراج اکانی مصرف دی، او په جنوب غرب کې بیت الله مصرف او شدي نوی پلانونه د پاکستانیان سره په ګډه پر مخ واچول، چې دغه پلانو دغه د پونه دي چې دی دغه ځانوژن کاملی او دغه تشریع او دغه عملیات پر مخ وي.
بله، په هغه سیمه کې چې یعنی جنوب غربي حوزه کې چې تاسو د امنیت مسؤلیت په غاړه لرئ، کوم ډلې دلته جنگیږي، څوک دی، د کوم ځای نه راځي چې دوی جنگ کوي؟
طالبان دي، د کانی شبکه کمه ده په دې ساحه کې، خو اکثریت د افغاني طالبان دي، په دې سره بیا د چچن او ازبک او د القاعده لشکر طیبه او لشکر دوا د ټول ګروپونه ورسره دي، منظم د هغو د رهبرۍ لاندې، زیات د لشکر طیبه یا د لشکر دوا په نامه چې کوم تنظیم دی د پاکستان د هغه درابري لاندې دی عملیات مخه.
بله جنرال صاحب، دومره معلومات سره چې تاسو لری، ولې د دې رقم عملو مخه نه نیول کیږي؟
عملو مخه نیول کیږي په وخت او وخت ته تیر شپه د دولت بجو جنگ شروع مختلف ځایو کې هغه د دشمن شکاسو خوړی یا تمړی د جنگ پر میدان پاتې شو، دا اخري تنوعي توانایي و چې د مشکم چې د المن فرانسره د پروت اخري کمپ د وردوې ملي بی د دې انکاری عملو څخه استفاده وکړه، پراغه باندې نو او هغه اکثر درته د باندې وتلی وه یا ګزنو کمینونه کوله، دوی د دغه څخه استفاده وکړه، که نو د دولس بجو څخه جنګ شروع څو نقطو کې هلته دي کوم ځای کې شکست وخوړی وه، اخر دغه وسایل استعمال، نو ته پوهېږي چې په ځینې وختو کې موږ هوایي وسایل نه لرو په خاص وخت باندې، هر ځای کې دی ولو وخت نه وخت موږ وسایل هوایي قواوې کمې دي، وخت او وخت رسیدګي کوي، خو چې په څو نقطو کې بیا دښمن کوي چې دوی د دې څخه استفاده وکړي.
بله، عموما د دسې پیښونه وروسته د تبصریم کېږي چې استخباراتي معلومات صحیح نه شریکېږي افغان حکومت سره یا ځایي پوستو سره یا ځایي مسؤلینو سره، نو ځکه دسې پیښې رامنځته کېږي. آیا د میوند په دې اوسنۍ پیښه کې فکر کوئ چې همداسې یو مشکل موجود و؟
خامخا وخت نا وخت دغه کېږي، خو دښمن هم تکتیک بدلي، پوستې او کمپونه یو نه یې په ساحه کې زیات او یو څوک چې انتحاري کوي هغه بیا ځای معلوم نه یې، پر هر ځای باندې چې موقع ورته وچل شوی ده هغه ځای باندې کوي. دا تېره شپه دوی په بله ساحه کې دغه اول عملیات شروع کړي وو، هلته دوی ناکامه شو، شکست هم وخوړی، مړی هم پاتې شو، سلام هم پاتې شو، ولاړه بیا شاته وتښته، دغه یو اخري نقطه وه د هلمند سرمطره ده، هلته دغه شی استعمال کړي. ما دا ټول چې دا د دولس بجې جنګ شروع شوی او دا پر پاوکان درې بجې استعمال شو، نو خو د دې هغه وخت چې کوم ځای کې دا دوی دا کار کولی شي هلته ولاړه، وخت نا وخت دغه مشکلات راځي چې د کشفي ارګانو ضعیفه معلوماتو دا شي سره تړی مخامخ دی.
سره له دې چې انساني تلفات او دومره ګڼ شمېر سرتیري چې دا اوس افغان حکومت له لاسه ورکړل، دا هیڅکله نشي جبرانېدلی، ولې بیا هم دومره تلفات تاسو څنګه جبرانوي او غبرګون به د مخالفینو په مقابل کې څه؟
پاک سلامل کې خو به انشاءالله دښمن ته مر در دې درې څنګه تمام ورسو او وطن زمران کور اخدي تیر شپه دې ته ضربه وارده کړې د نور باندې ډاکټر پی
ډیره مننه جنرال صاحب، کوم ودان
خیر.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته ادامه ورکو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا په پاکستان غږ وکړ چې په خپل خاوره کې د ترهګرو په وړاندې پریکنده ګامونه پورته کړي. تلرسن نیت لري چې راتلونکې اونۍ پاکستان ته سفر وکړي. نور تفصیل په رپورټ کې اورو.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ریکس تلرسن پرون چهارشنبه په واشنگتن کې د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ په اړه په وینا کې په افغانستان کې روانو حالاتو ته په اشاره ویلي د سیمې په امن او ثبات کې پاکستان مهم نقش لري.
موږ تمه لرو چې پاکستان به د خپلو سرحدونو دننه د موجودو ترهګرو پر خلاف غوڅ اقدامات وکړي چې نه یوازې د پاکستان د خپلو خلکو لپاره بلکې په پراخه کچه د سیمې د خلکو لپاره خطر ورپېښوي.
ښاغلی تلرسن ویل تر څو چې په افغانستان کې روغه جوړه نوي شوي امریکا به تر هغه وخته په افغانستان کې پاتې وي. د تلرسن په وینا د بشپړې ستراتیژۍ عملي کول وخت غواړي او د افغانستان لانجه د سیمې ګواښونو ته په پام سره هواریدای شي.
دا یوازې د افغانستان قضیه نه ده. تاسو د افغانستان لانجه د سیمې ګواښونو ته په پام سره هوارولی شئ او پاکستان یو مهم عنصر دی. هند باید وروستی هدف ته د رسیدو لپاره مهم وي سو یو باثبات افغانستان ولرو چې بیا د تروریستي ډلو په اړې بدل نه شي.
تلرسن زیاته کړه چې پاکستان دوه لانجمن سرحدونه لري او واشنگتن چمتو دی چې په دې برخه کې له اسلام آباد سره مرسته وکړي. د پاکستانی پاوز یو جګپوري چارواکي نومان ذکریا د چهارشنبه په ورځ په شمالي وزیرستان کې د ډیورن کرښې ته د سفر په وخت ویل پر پوله به امنیتي پوستې جوړوي او داسې به ټوله پوله د دوی تر څار لاندې شي.
د 2018 کال تر ډسمبره پورې به په هغو سیمو کې چې صحاب العبور او خطرناکې دي او زموږ او د افغان ورونو په نظر حساسې دي او کنټرولول یې د دوی له لورې دقیق نه وي یو مخ موانع جوړې شي. سرحدي کلاګانې به بشپړې شي. یو انچ نړیوال سرحد به زموږ له څارنې پرته پاتې نه شي.
د افغانستان د دفاع وزارت ادعا کوي چې د ترهګرو مرکزونه د پاکستان په ښارونو کې دي، نه د افغانستان په سرحد کې چیرې چې د اسلام آباد په وینا د ترهګرو د مخنیوي لپاره اغزنتار لګول کیږي.
په افغانستان کې تاسو ماته یو سیمه وښیئ چې زموږ وسلوال پوځونه نشي کولای چې هلته رسیدګي وکړي. هر سیمې ته موږ کولای شو چې ورشو، ځکه که پاکستان هم دا کار کولای شي خو هغوی نه غواړي چې تروریستانو د حمایې نه لاس واخلي.
په کابل او بغداد کې د واشنگتن پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد بیا په دې اړه داسې نظر لري.
ما په نظر تر هغه پورې چې پاکستان د طالبانو د مراکزو وجود په پاکستان کې نه بندوي، زه خوشبین نه یم چې په پاکستان سیاست کې کوم اصلي تغییر راغلی وي.
پاکستان وایي دوی غواړي چې د 2500 کیلومتره په اوږدوالي پولې باندې اغزنتار ولګوي او کندې جوړې کړي، خو افغانستان وایي دا کار به د دواړو خواوو کورنۍ سره بیلې کړي او د ترهګرۍ ضد مبارزې کې به هم مرسته ونه کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 1296 اف ام 100.15 ریختنی او تازه خبرونه.
زمان غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د ننګرهار ولایت د خوګیانو ولسوالۍ کې د تیرو څو ورځو راهیسې د طالبانو او داعش ترمنځ جګړه روانه ده چې له عملی وسوه کورنۍ کډوالۍ ته اړ شوي دي. زمان خبریال زبیح الله غازی د وزیر تنګي هغې سیمې ته ورغلی چې خلکو ترې خپلې کډې بار کړي او دغه رپورټ پرې رالیږلی دی.
د خوګیانو له وزیرو تنګینه د ځایی خلکو د کډکېدو لړۍ لام تونده ده، ځکه په سیمه کې داعش او طالبان سره نښتلي. دا په تیرو څو میاشتو کې دویم وار دی چې د ننګرهار په دغه سیمه کې د اسلامي دولت ډله پر طالب وسلوالو برید کوي، خو کړاوې ځایی خلک ګالي. په موټرو کې سواره دا ماشومان لا په خپله ګناه نه دي خبر، خو جګړې د کلي لامزولو رابیل کړل. پلار یې وایي معلومه نه ده چې د چا کره به ځي. ځینې کورنۍ خو لا موټرې نشي موندلی، ځکه نو له مجبوري ورځې په خرو او کچرو د کور لوښي بار کړي. په لاره کې مې یو شمېر داسې کورنۍ م وموندې چې د دغو چرګانو خرڅون ته سترګې غړېدي او ویلې کله یې له شپو وتلی دی. په راکړه کې دونکو کې یو شمېر خلک خو له حکومت نه هیڅ د مرستې تمه نه لري.
پاسی چانم ګیله نه کو خپل عمل نه ګیله کو نو اس کا حکومت وین سب وار دینه ور نو ست پیدا بو او کنه چې پیدا کوله ته ویلې بمو.
د جګړې په سیمه کې ځینې کوچیان موسی دل چې روان جنگي به وخت کړي ور پسر کړي.
د خوګیانو د وزیرو له تنګینا د تیرو دوه ورځو راهیسې د کډوالو د راتګ لړۍ پیل شوې ده او دا لړۍ لا هم روانه ده. که څه هم په دې سیمه کې کډوال وای لا معلومه نه ده چې د چا کره بزی، خو د جګړې د لومړۍ کرښې نه سرونه راوېستل.
ځایی چارواکو ویلي چې تر اوسه 900 کورنیو له سیمې پخې سپکې کړي او خواره واره ډېره شوې دي.
شاغا چمتاله دا کګا دا او سخار ته تللي دي. سو د شاوخوا په دې د ولسوالۍ شاوخوا دې په دې شوې دي، خو مشخص دی په دې نشته چې مشخص دی او تمونږ لروم نه. نو د یو او بل په کورونو نه وتي دي او دغه 900 کورونه دلته
د ننګرهار ولایتي اداروي دغه کورنۍ ته به ډیر زر حکومتي او د نړیوالو خیریه ادارو مرستې ورورسي. ننګرهار کې له دې وړاندې د پچیراګام او د شینوارو لزنو ولسوالونو د جګړو له یې زرګونه کورنۍ کډوالي شوي، خو د ډیرو په باور شل شوي مرستې د اړتیا په بنا نوې ورسېدلې.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
زمونږ غږ د واشنگتن ناوړی. یو افغان پولیس شمس الدین چې یو وخت په کندهار او شاوخوا سیمو کې په خپلو لاسونو په سلګونو بمونه شن کړي، اوس په لاسونو له ستونزو ډک ژوند تېری. دغه سرتېری وایي چې غواړي د خپلو پریشو لاسونو او له عمله د ستونزو په اړه له افغان ولسمشر سره وګوري. هدایت الله نوري په دې اړه رپورټ رالېږلی.
شمس الدین چې د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ اوسیدونکی دی، په 1991 کال کې د دندې پر مهال د یو ماین د شنډولو پر وخت یې غبرګ لاسونه پرې شول. د پولیسو دغه سرتېری 4 میاشتې کېږي چې کابل ته راغلی او غواړي درملنه یې وشي.
خلکو ته ورځم، وزیرانو ته ورځم چې راسره کومک وکړي. رئیس جمهور په ملاقات کې خو هغه دې سره زما غم نشته. دوی مې یو یو ته ټیاله کې بل موبایل ته ټیاله کې 4 میاشتې وو چې هېڅ درک د دې نشته چې زه کولی شم د رئیس جمهور سره ووینم یا نسم کولی. تقریبا په 4 میاشتې په جریان کې نوسم ناست یم، ځمه نه بله لار نه لرم.
شمس الدین د خپلې کورنۍ یوازینی غړی نه دی چې د روانې جګړې قرباني شوی. هغه وایي په وروستیو 2 کلونو کې د دوو ورونو په ګډون چې پولیس ول د کورنۍ 4 غړي په جګړو کې وژل شوي.
دا ګوره، دا زما ورور دی، دا شیت سوی دا یو دغه نه دی، دا زما ورور دی.
شمس الدین ته دا مهال د خپلې 21 کسیزې کورنۍ سرپرستی هم ورته غاړه ده او یو کرایي کور کې ژوند کوي.
په 1000 افغانۍ زما کمه شکیر، دولت به زما سره د لاسو په تداوي کې کومک کوي، ماته به پیسې راکوي. زه ولاړ سم په انډیا کې لاسونه لګیږ، نور لاسونه پیوند کیږ، دا لاسونه ځان ته پیوند کړم، خپل د کورنۍ یو سم د سرپرست په توګه ژوند بیا وکړم، د خپل کورنۍ د روزا ورسوم، په بچو تعلیم وکړم. چې داسې نه وي چې ورور زما د خدمت ته خاطر زما بچیان بیا سبا پر چپه لاره روان.
شمس الدین له 4 میاشتو انتظار او هڅو وروسته بیا هم نه دی توانېدلی چې له افغان ولسمشر سره وګوري او د لاسونو د درملنې هیله یې پوره شي.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې تل واورئ.
سلګونه زره مسلمان روهینګیان د میانمار نه ګاونډي هیواد بنگلاديش ته تښتیدلی دي. د امریکا غږ خبریال کین فاراباو رپورټ راکوي چې په متحده ایالاتو کې میشت زیاتره روهینګیان د خپلو دوستانو او کورنیو د احوال د ترلاسه کولو لپاره سخت انتظار کوي او د امریکا له حکومت نه غواړي چې د دې بحران د پای ته رسولو لپاره اقدام وکړي. نور تفصیل زموږ د همکار په رپورټ کې اورو.
کله چې روهینګیایي مهاجر عبدالجبار امان الله په 2012 کې شیکاګو ته راورسید، نو د میانمار په راخین کې یې له خپلې کورنۍ سره منظم تماس درلود. خو د دغه ایالت وروستي خبرونه خواشینونکي دي.
د ترمی د کرنس
هغوی راته وایي چې وضعیت ډیر خراب دی، ځکه چې د پوځ لخوا محاصره شوي دي.
هغه له خپل کلي سره هغه وخت وروستی تماس درلود چې دغه ویډیو یې د سوځېدو په حال کې. عبدالجبار ګمان کوي چې پوځ او په هغه پورې تړلو ډلو دغه اور اچولی دی، خو د میانمار چارواکي دا نه مني او وای چې په دې اړه مبالغه کوي. د دې سپیناوی مشکل دی، ځکه چې چارواکو سیمې ته د خبریالانو او مرستندویانو لاسرسی محدود کړی.
پوځیان هر ورځ راځي او کلی سوځوي او بیا په نارینه وو ډزې کوي. د ریپورتونو لمخي بشمیره خزي تختول کیږي او پر جنسي تیرا کیږي. خلک د هیت شي د وړلو اجازه نه لري او د غونډیو پلور تختي.
ډاکټر عمران اکبر د امریکا د کانګرس د غړو مرسته غواړي. هغه په شیکاګو کې پاروینګي فرنګي مرکز کې لسنتور ډیک ډربن سره خبرې
کوي.
نن په میانمار کې قومي تصفیه روانه ده.
ډربن غواړي چې له میانمار سره پوځي تماسونه زر تر زره پای ته
ورسیږي.
هغوی باید د ملګرو ملتونو څارونکو ته اجازه ورکړي چې د میانمار هغه سیمې وګوري چې روهینګیان پکې اوسیږي. امریکا باید هغوی ته تر هغه وخته مرستې ونه لګي چې دا کار ترسره شوی نه وي.
په داسې حال کې چې عبدالجبار د خپل کلي په اړه د خبر د ترلاسه کولو لپاره انتظار کوي، هغه هیله لري چې امریکا به د هغه له کورنۍ سره هر ممکنه مرسته وکړي.
د ملټری ستیل
پاوز اوس هم هغه کارونه کوي چې پخوای کول، یعنی اوراچول او د روهینګیانو وژل. نو دغه کارونو مخنیوي زموږ لومړی هدف دی او زه هیله لرم چې سناتور ډربن کولای شي خپل غږ پورته کړي او کانګرس او ولسمشر ته ووایي چې د میانمار د حکومت په اړه یو فوري اقدام وکړي.
هغه هیله لري چې داسې اقدام به په آخر کې هغه روان بشری بحران پای ته ورسوي چې له عملی لنی ملیون نه زیات خلک د خپلو کورونو پرېښولو ته اړ شوي دي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اورېدلې مه هېروئ.
د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزه وزارت د احتیاط په ضد د مبارزه په دوام په دیارلس ولایتونو کې د تیاتر له لارې د عامه پوهاوي پروګرام پیل کړی. دغه پروګرام به نږدې دوه میاشتې په ښوونځیو او نورو ټولنیزو ځایونو کې دوام وکړي. لیمینیازی له کابله په همدې اکله رپورټ رالیږلی.
د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت د پنځشنبه په ورځ د کابل ښار په حبیبي لیسه کې له احتیاط سره د مبارزې کمپاین پیل کړ. دا کمپاین دوه میاشتې دوام کوي او د افغانستان په دیارلس ولایتونو کې د ښوونځیو زده کوونکو ته د تیاتر او تمثیل له لارې د مخدره موادو د زیانونو په اړه عامه پوهاوی ورکوي. د حبیبي لیسې د دولسم صنف زده کوونکي فواد له دغه تیاتر څخه د خپل پند کیسه کوي.
تجربه ور ازای واغه تجربه په سلستر ګولې دی چې دا ډیر zarar لري، مواد مخدر ډیر zarar لري او ټول خلک ته توان نسوي. باید دینه په کلکه منه وشي او دینه څوک چې استفاده کوي هغه اینده هم د خلک خرابوي او هر لحظه هم خرابوي او نه خاينده هم نه لري. نو باید دینه ځان وساتي چې په هر قسم د خلک اولادونه او د خلک زمونه او د خلک خانواده او د خلک اندوال دا باید ټول دینه وساتل شي او نه باید دینه استفاده وشي، ځکه چې د اسلام د نگاهه حرام دي. او دې په خاطر باید تر استفاده نشي او دې ځانونه هم لري باید نه باید تر استفاده وشي او باید ځانونه موږ ترې وساتو او نورې دونه استفاده ونه کړو. څوک استفاده نه کوي باید مخه ونیسو.
له مخدره توکو سره د مبارزې وزارت د پالیسۍ موین جاوید احمد قائم په دغه کمپاین کې وویل له مخدراتو او احتیاط سره دا کمپاین به د تیاتر په بڑا په دیارلس ولایتونو کې د نږدې دوه میاشتو په موده کې ترسره شي او د ښوونځیو زرګونو زده کوونکو ته به د مخدراتو د زیانونو په اړه معلومات ورکړل شي. ښاغلی قائم زیاته کړه په دغه موده کې به 50 تیاتر په ښوونځیو او نورو ټولنیزو ځایونو کې ترسره شي.
تیاتر یو خدای کرکټر داسې دی کنه چې تاسو کله ژوندۍ ووینئ هغه دنیا تجربه خودلی شي، ډیر تاثیر لري نسبت کیسو ته، نسبت دې چې څوک سره ووایي. نو دا یو خواله دی. بل تیاتر په لنډ وخت کې لاس مینځل زده کوو کې ډیر ښه پیغام رسي، زر رسي او بل نږدې رسي خلکو ته. نو فکر کوو چې کافي تاثیر باید ولري. خدای یو چې مونږ هم فکر نه کوو دا یوازینۍ لاره ده او دا یو دغه تخنیکونه ده چې مونږ غواړو بل خصوص مثلا مکاتب او د ځوانانو ته ځان ورسو. د تیاتر لنګانه نور هغه نور ملي سطح باندې چې کله غواړ ځان رسو تلویزیون په خدمت کې تلویزیون نه اعلانونه لرو، برنامې نور لرو، هغه خپل پر ځای روان دي. تیاتر مشخصا موږ دغه ټارګټ اډینس ته چار وخت مثلا سل کس 200 کس تر 0 کس راته کینی. نو فکر کوم ته کافي پیغام رسولای شي.
له مخدره مواد سره د مبارزې وزارت د احتیاط پر ضد د مبارزې دغه کمپاین په داسې حال کې پیل کړی چې په افغانستان کې د ښځو او ماشومانو په ګډون شاوخوا 3.5 میلیونه وګړي له مخدره موادو څخه متاثر دي. د دغه وزارت د شمیرو له مخې په دغه شمیر معتادینو کې 1.4 میلیونه په مستقیم ډول مخدره مواد کاروي.
درنو اوریدونکو نیم ساعت خبری پښتو خپرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په لاندې شیبو کې د دری خپرونه د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیلېږي. اوریدل مه هیروئ. تر بیا لوی الله ماشه.